علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یوسلو شپږڅلوېښتم څخه تر یوسلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دی چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زموږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران د پښتو خبرونه خوږو مینهوالو حامد سیماب سره د نور انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د خالي ورځ شنبه د 1444 هجري لمریز کال د وږي یا سمبولې د میاشتې 9 نیټه ده، چې د 1444 هجري قمري کال د ربیع الاول د میاشتې له 20 او د 2015 میلادي کال د ستمبر له 6 نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې چې څو شوي وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوي، ورپسې درته سیمیزو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې د ترکیه او اسرائیلو ترمیان د احتمالي جګړې په باب ده. بیا هم د وطن او کډوالې نومي لړۍ نننۍ برخه اورېدلی شي، او ورپسې هم د تاسو په خطونو، برېښنالیکونو، پیغامونو، شعرونو او خو خو لیکنو مشتمل هر کله راشه پروګرام هم اورېدلی شي. د خبرونې په وروستیو شبو کې بیا هم د تلپاتې خوشبینو لړۍ ورپسې برخه دراورو، چې زموږ د یو ساعته سهرنۍ پښتو خبرونه هم ورسره پای ته رسیږي. pastoday.ir/ps انټرنیټي اډرس هم درسره نوٹ کړئ. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت حاضرېږو. اوس هم په تهران کې د سهار 6 بجې وروستیو سیمیزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر روخانه کړه په امنیت شورا کې د ایران په ضد سیاسي او غرضي فضا سیوري غوړولې ده. د پاکستان لوړ پوړي چارواکي وایي له ایران سره د اړیکو پراخول او ساتل د پاکستان د بهرني سیاست یو ثابت رکن دی. د افغانستان طالبان وایي بیا به د بګرام هوایي ډګر کنټرول د بهرنیو عسکرو لاس ته ورنشي، او د مصر لوی مفتی ویل قرآن کریم د کلتورونو اختلاف د ملګرتیا او تعامل لپاره یو فرصت ګڼي. بیا هم را ګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته، خو له یوې وړې شان د مې وروسته. په ملګرو ملتو امنیت شورا کې د سویلي کوریا له خوا د دغې شورا د پړاویزي مشرۍ په توګه وړاندې شوی پریکړه لیک چې د ایران په ضد د بندیزونو د دوامدار لغوه کولو په اړه و تصویب نه کړ. د سویلي کوریا له خوا وړاندې شوی دغه پریکړه لیک چې د 2015 کال د 22 پریکړه لیک د 11 مادې پر اساس په ستمبر کې رای ته وړاندې شوی، یوازې د امنیت شورا د 15 غړو څخه 4 موافقې رایې ترلاسه کړې، 9 هیوادونو یې مخالفت وکړ او 2 هیوادونو سپینې رایې ورکړې. پاسوډي راپور ورکوي د امنیت شورا د هر پریکړه لیک د تصویب لپاره د 15 غړو څخه 9 رایو ته اړتیا ده، خو دا پریکړه لیک لکه څنګه چې تمه کېده اړینې رایې ترلاسه نه کړې. دا پریکړه لیک د متحده ایالاتو او د درو اروپایي هیوادونو یا اروپایي ټرایکا د دباو له امله د ایران د اسلامي جمهوریت تر دباو لاندې د راوستو لپاره د 13 ورځني مهلت پای ته رسیدو مخکې رای ته وړاندې شو. چین، روسیې، پاکستان او الجزایر د ایران په ضد د بندیزونو د لغوه کولو د دوام لپاره دغه پریکړه لیک ته مثبته رایه ورکړه، خو انګلستان، فرانسې، متحده ایالاتو، سیرالیون، سلوانیا، ډنمارک، یونان، پاناما او سومالیا یې مخالفت وکړ او ګیانا او سویلی کوریا سپینې رایې واچولې. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر د اټومي انرژي نړیوال اژانس له عمومي منشي سره په ټلیفوني خبرو کې د اژانس د واکمنې شورا په غونډه کې د سیاسي فضا د غالبېدا په باب نیوکه وکړه او د غرازي ویل د امنیت شورا په غونډه کې سیاسي فضا غالبه وه. تنظیم خبری اژانس راپور ورکوي د اټومي انرژي د نړیوال اژانس عمومي منشي رافائل ګروسي د جمعې په ماښام د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو له وزیر عباس عراقچی سره ټلیفوني خبرې وکړې. په دغه خبرو کې دواړو لورو د ایران او اژانس ترمنځ د ملګرتیا وروستي وضعیت د سنیپ بیک موضوع او په امنیت شورا کې د بندیزونو د لغوه کولو د دوام په اړه په پریکړه لیک بحث وشو. ښاغلی عباس عراقچی د اژانس د واکمنې شورا په غونډه کې د سیاسي فضا د غالبیت په اړه نیوکه وکړه او د غرازي ټینګار وکړ چې د ایران او اژانس ترمنځ ملګرتیا په بشپړه توګه تخنیکی او د نړیوالو مقرراتو په چوکاټ کې ده. هغه وویل ایران د یو مسؤل هیواد په توګه تل د خپل اټومي پروګرام په اړه د مسایلو د حل لپاره د ډیپلوماسۍ او تخنیکی ملګرتیا لاره تعقیب کړي او هر ډول سیاسي اقدام او عادی غیر عادلانه دباو چې تاوتریخواله زیاتولې شي نه مني. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی د ورستیو سیمیزو بدلونونو او د تاوتریخوالو د خدمولو لپاره له واشنگټن سره د مشورو په اړه وویل د ایران اسلامي جمهوریت زموږ غرور او گاونډي هیواد دی او له دغه گاونډي هیواد سره د اوږدمهاله اړیکو ساتل د اسلام آباد د بهرنی سیاست لا ثابت ارکانو څخه دی. دا جمعه په مخام د ایران د خبريال په حواله شفقت علي خان په اسلام آباد کې د خپلې اونیزي خبري ناستې په ترڅ کې د ایران او امریکا ترمنځ د تاوتریخوالو د ختمولو لپاره د پاکستان د رول او د دغه هیواد بهرنیو چارو وزیر له خپل امریکي سیال سره د پرله پسې خبرو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل تاسو ټولو د وروستیو تاوتریخوالو په اړه یعنی د اسرائیلو د تیریو له امله د پاکستان دریز جوته لیدلې دی. هغه زیاته کړه د ایران اسلامي جمهوریت زموږ ډیر نږدې دوست شریک ورور هیواد گاونډي او په سیمه کې یو ډیر مهم هیواد دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ټینګار وکړ موږ له ایران سره د دې څو پیړیو اړیکو ساتلو ته ژمن یو او دا د اسلام آباد بهرنۍ پالیسۍ یو ثابت رکن دی. شفقت علي خان د یوې پوښتنې په ځواب کې چې د ایران د چابهار بندر د پراختیا لپاره د هند لخوا د امریکا د معافیت د لغوه کولو په باب د راپورونو په اړه وویل دا زموږ د پالیسۍ یو بنسټیز اصل دی چې موږ د دوو خپلواکو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د هغوی د اړیکو د مدیریت په اړه تبصره نه کوو، نو دا د هند او متحده ایالاتو ترمنځ یوه موضوع ده. د پاکستان او سعودي عربستان ترمنځ د نوي دفاعي تړون له لاسلیکې دا وروسته د پاکستان دفاع وزیر ویلي چې د اړتیا په بڼه کې به د دغه هیواد اټومي ظرفیتونه ریاض ته وړاندې شي. تسنیم خبری اژانس راپور ورکړی دا لومړی ځل دی چې اسلام آباد په ښکاره توګه له عربستان سره د خپل دفاعي اټومي توان د شریکولو خبره کوي. د سټینډرډ ویبپاڼې په حواله د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف خبرو دا لومړی رسمي تایید چې اسلام آباد سعودي عربستان ته د خپل دفاعي اټومي توان د وړاندې کولو خبر ورکړی دی. خواجه محمد آصف له جیو ټی وی خبری چینل سره په خبرو کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د پاکستان د خپلو دفاعي اټومي توان منیو له سعودي عربستان سره شریکی کړي وویل هغه څه چې موږ یې لرو او هغه ضرورتونه چې موږ یې لرو د دغه تړون په اساس به سعودي عربستان ته ورکړل شي. دا د دفاعي تړون د چهارشنبې په ورځ د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی او د دې تړون له مخې پر یوه اړخ برید د دواړو هیوادونو په وړاندې د برید په توګه ګڼل کیږي. ځینې شنونکي دا اقدام د اسرائیلو رژیم ته یو څرګند پیغام ګڼي. تر دې دمه ریاض او اسلام آباد د دغه تړون د جزئیاتو او د سعودي عربستان د پاکستان اټومي زیرمې ته د لاسرسي احتمال په اړه پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د افغانستان د طالبانو حکومت د امریکا د کرغړن ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغې ادعا ته غبرګون ښودلی چې ویلی دی د باګرام پوځي هوایي ډګر د بیا کنټرولولو هڅه کوي او د داسې یوې موضوع د رامنځته کېدو امکان یا یہ پکلکا رد کړی دی. دوی ویلی دی د افغانستان طالبان هیڅ کله هم د باګرام هوایي ډګر کنټرول چاته نه ورکوي. ان خبري اژانس د ان بي سي له کوم راپور ورکړی د افغانستان د طالبانو د سرپرست حکومت د بهرنیو چارو وزارت یو لوړپوړي چارواکي زاکر جلالي دا جمعه په ورځ په ایکس ټولنیز چینل کې لیکلي، افغانستان او امریکا باید یو له بل سره تعامل ولري او د ګډو ګټو او متقابل احترام په اساس سیاسي او اقتصادي اړیکې درلودلی شي. ښاغلی جلالي زیاته کړې د افغانانو په خپل تاریخ کې پوځي شتون نه دی منلی او دا امکان د دوهې په خبرو او د لاسلیک شوي تړون له مخې په بشپړه توګه رد شوی، خو د لا زیات تعامل لپاره دروازې خلاصې دي. د امریکا ولسمشر ویلي چې له طالبانو سره په خبرو کې دی، څو امریکایي عسکر بیا دا پوځي هوایي ډګر یعنی باګرام هوایي ډګر چې په خوا په دغه هیواد کې د امریکا تر ټولو لوی پوځي اډه وه او له چین سره د نږدېوالي په دلیل یوه مهمه سیمیزه اډه ګڼل کېدله ونیسي. دا په داسې حال کې دي چې د امریکا د ملي امنیت شورا پخوانی غړي ویلي دي چې د افغانستان طالبان به هیڅکله هم د باګرام هوایي ډګر ته د امریکایي عسکرو د بیا ستنېدو اجازت ورنه کړي. د ټرمپ د دغې اډې د بیا نیولو په اړه خبرې تشې ملنډې دي. تسنیم خبری اجانس راپور ورکړی د امریکا د ملي امنیت شورا پخوانی غړي او د دوهې تړون یوې پلانونکي لیزا کورتس د ډونالډ ټرمپ د باګرام هوایي ډګر د بیا نیولو په اړه وینا ته په غبرګون کې ټینګار کړی، د افغانستان طالبان به هیڅکله د امریکایي عسکرو د بیا ستنېدو اجازت ورنه کړي او د ډونالډ ټرمپ دا خبرې تشې ملنډې دي. داود دې محال خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږ عزت منوردون کو سم د ترکیه او اسرائیل ترمن د ډغری د احتمال په باب تبصره دراورو. د اسرائیل له خوا پر قطر برید د ترکیه او اسرائیل ترمن تا اترې خپل نور هم زیات کړي او د انقره او تل ابیب ترمن د مستقیم ډغری احتمال هم رابر سره کړي دي. یو سیونستیشن ان کے ادا کوي چې د 2023 کال د اکتوبر له 8 منټې څخه د طوفان لاکسا عملیاتو راهیسی اسرائیل خپل ملي امنیتی تګلارې بدله کړې ده، څو د ممکنه غوښونو په وړاندې د ځنډولو په ځای سمدستي خبرګون وخی. اسرائیل د طوفان لاکسا عملیاتو وروسته په دوو کلونو کې د گاونډي او هیوادونو په وړاندې بے مخینی بریدونه کړې دي او د يرغلي چلند یو بیلګه خودلې ده. واشنگټن او تریګرو اسرائیل او اوس د منځنی ختیځ شپږ هیوادونه یعنی فلسطین، غزه، لبنان، سوریه، یمن، ایران او بیا قطر د غزې د دوه کلنې جګړې په بهیر کې په نخښه کړی دي. په حقیقت کې پر قطر برید د ترکیه او پاکستان په څیر اسلامي هیوادونو لپاره هم د خطرې ټلې ده. همدارنګه د اسرائیل او ترکیه د مشرانو ترمنځ لفظي شخړې هم زیاتې شوې دي. د اسرائیل لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو په بیت المقدس کې په یو لړ څرګندونو کې ویلي دي، موږ دلته په یعنی په بیت المقدس کې یو، دا زموږ خار دی. ښاغلی اردوغان، دا ستاسو خار نه دی، دا زموږ خار دی او تل به زموږ وي، نور به ونه ویشل شي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د نتنیاهو د دغه ادعا په جواب کې چې بیت المقدس به تل د اسرائیلو وی ویلی دی، مونږ به هیڅ کله اجازه ورنکړو چې مقدس خار بیت المقدس په ناپاکو لسونو سره ککړ شي. هغه زیاته کړي د ایدالوژي له پلوه نتنیاهو د هیټلر د خپلوانو په چیر دی. د قطر په پلازمینه دوهې باندې وروسته برید د اسرائیلو د تیریو د پراخېدو خود نه کوي. هغه هیوادونه چې په خوا په مستقیم ډول په نخښه شوی نه وو اوس په نخښه کیږي. دغه اقدام چې له نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده په سیمه کې جدي اندېښنې راپارولې دي. همدارس په قطر کې د حماس پر مشرانو برید د اسرائیل له خوا ترکیه ته هم یو پیغام دی. په ترکیه کې د حماس وروسته پناه ځای کې دی چې د برید بل هدف. دا سیونیسټي ورځپاڼو په تیر بیا د آرس خبرونې تحلیل ښیي چې ترکیه د حماس د ملاتړ او په سوریه کې د پوځي شتون د پیاوړتیا له امله کېدای شي د اسرائیلو بل هدف وي. دا احتمال د دواړو خواوو ترمنځ په سوریه کې د سیالۍ او دښمنانه څرګندونو په شمول د نتنیاهو لخوا د ارمینیانو د نسل وژنې په رسمیت پیژندلو له امله پیاوړی شوی دی. ترکیه د ناټو د غړي په توګه د دفاعي سیستمونو او د وسلو تولید په شمول خپل فوجي بیخبینۍ تاسیسات پیاوړي کړي څو د اسرائیلو د ګواښونو په وړاندې چمتو وي. په سوریه کې د ترکیې پر راډاري تجهیزاتو وروستی برید چې د ترکیې د څو فوجانو د وژل کېدو لامل شوی او د انقرې هڅې چې د اسرائیلو په وړاندې د ځایي ډلو ملاتړ وکړي د دغې ډغرې روښانه نښې دي. په اپریل کې د آذربایجان جمهوریت د منځګړیتوب د ترکیه او اسرائیلو ترمنځ د تصادفي شخړو د مخنیوي لپاره یوازې موقتی حل وو او د تاوتریخوالي ریښې یې له منځه نه دي وړي. له بل پلوه په سوریه کې د ترکیه او قطر ترمنځ زیاتېدونکي ملګرتیاو په تېره بیا د بشار اسد له سقوط وروسته د اسرائیلو اندېښنې نوره هم زیاتې کړې دي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د کار لپاره د زیات عاید لپاره
د کار په لټه کې وم، اړ شوم مهاجرت وکړم.
وقتی جنگ شد زندگی تو افغانستان خیلی سخت شد، مردم زیادی هر روز کشته میشن.
چون مهاجری
نمیدانم آینده چی میشه.
وطن او کډوالی
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینهوالو، په دې شیبو کې حامد سیما سره د خپل ګران ملګري
صادق حسین.
وطن او کډوالۍ نومې لړۍ لننني مطلب سره ستاسو خدمت ته حاضر شوی دی. هیله ده چې د ملګرتیا فرصت یې ولرئ.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، تبعیض یعنی د انسانانو ترمیان د یوې ناپیدا کرښې رخ کول، هغه کرښه چې د رنګ، ژبې، عقیدې، اصل له لارې تیریږي. دا کرښه په ساده ډول رخ کل کیږي، خو د پاک کولو لپاره کلونه کلونه هڅې غواړي. زه دلته یم تر څو له تاسو سره په دې غږیزې نړۍ کې یو لنډ سفر وکړم. یو سفر د کیسو او کتنو په لور، ځینې وخت یو پل یوه کتنه کولی شي هر څه بدل کړي. د مازیګرانې بعد په آرامۍ سره د تنګو کوڅو او خټینو دیوالونو ترمیان تیریږي. لمر خپل وروستی رڼاګانې د خټو پر بامونو خپروي. رحمتیار یو سړی چې اوږی لښکته وي خو سترګې د امید رڼا لري، د خپل کوچني زوی لاسې نیولی او د هغه پل پر رو روان دی چې له کلونو راسې د کلي هغه اړخ له اصلي سړک سره نښلوي. پل ساده او زوړ دی، د لرګیو تختې درزونه لري او زنګ وهلي میخونه د هر ګام سره لږ غږ کوي. زوی په شوق سره د پول هغه اړخ ته ګوري چیرته چې د ښار څراغونه له لرې ټمټیاوي په ذهن کې. رحمتیار یو سړی چې اوږی لږ ښکته دي خو سترګې د امید رڼا لري، د خپل کوچني زوی لاسې نیولی دی او د هغه پول په لور روان دی چې له کلونو راسې د کلي هغه اړخ له اصلي سړک سره نښلوي. پول ساده او زوړ دی، د لرګیو تختې درزونه لري او زنګ وهلي میخونه د هر ګام سره لږ غږ کوي. زوی په شوق سره د پول هغه اړخ ته ګوري چیرې چې د ښار څراغونه له لرې ټمټاوي په ذهن کې. د پول هغه اړخ د فرصتونو ځمکه ده، هغه ځای چې لوی ښوونځی، د لوی میدانونه او هغه دوکانونه لري چې په کلي کې نه دي لیدلي، خو د رحمتیار کتنه درنه درنه ده. هغه هم د پول هغه اړخ پیژندي، خو له بلې خوا زاویې د کار لپاره سختې سیالۍ، هغه خبرې چې د پردې والی یادونه کوي او هغه کتنې چې ځینې وخته مهربانه دی او نه پرې دوی یو ځای پر پول ګمونه اخلي. د لارې لومړنۍ نیمایي کې یوازې د باد غږ او د تختو چغخ دی، خو کله چې د پول میاست رسیږي رحمتیار ودرېږي. زوی مخکې خم شوی، په لیوالتیا سره د ښار لیدلو ته رحمتیار ژوره سا اخلي. هغه پوهیږي دا پول یوازې د لرګیو میخونو نه دی، دا د دوو نړیو نامرئی سرحد دی. هغه نړۍ چې شاته یې پرېښوده او هغه نړۍ چې باید ورننوځي د ټولو هیلو او ویرو سره.
ښه نو اوس راځئ خپله کتنه له پل څخه لږه پورته کړو او لوړې وګورو. کډوالي یعنی د انسانانو له یوه ځای څخه بل ځای ته تګ په دې هیله چې غوره ژوند جوړ کړي، یوه داسې هیله چې ځینې وخت د لاسي څراغ په څیر لاره روښانوي، خو نابرابري د یوې سیوري په څیر ده چې له هغې شیبې چې د کډوالۍ پرېکړه کوي تر کلونو کلونو وروسته تر رسیدو پورې لا کډوال سره مل وي. سیوری چې ځینې وخت په یوې شیبې کې ځان ښیي خو اغیز یې تر اوږدې مودې پاتې کیږي. نابرابري یعنی واټن په کار، عاید، درملنې، زده کړې یا حتی هغه څه ته لاسرسی چې شاید له ټولو مهم وي، یعنی ټولنیز احترام. دا واټنونه یوازې په احصایو او جدولونو کې نه دي، بلکې په ورځني ژوند کې هم لیدل کیږي. د روغتونونو په اوږدو صفونو کې، په ټیټ مزد قراردادونو کې، په هغو ټولګیو کې چې تل ستا لپاره یوه خالي څوکۍ کمه وي، او توپیر یعنی هم دا وطن د هوښیارو یا نه هوښیارو چلندونه او پریکړو له لارې لا ژورېږي. ځینې وخت توپیر څرګندوي. د کار غوښتنه رد کول یوازې د یوه ناپیژندلې نوم یا لهجې له امله چې د بشري سرچینو مدیر له لهجې سره ورته نه وي. ځینې وخت پټ وي، آرام او بې غږه د یو چا استعداد او وړتیاو باندې سترګو پټول یوازې د دې لپاره چې زموږ له ډلې نه دی، یا هغه فرصتونه چې د خبرو او ملګرتیاو په چینل کې شریکیږي خو هیڅکله یې غوږونو ته نه رسیږي. توپیر کولی شي په سړو کتنو د یوې غوښتنې په ځوابولو کې په ځنډ یا حتی په ظاهراً بې زیانه ټوکو کې پټ وي چې هر ځل یو نامرئی سرحد یادوي، او دا سرحدونه هغه دیوالونه دي چې کډوال باید ترې تیر شي یا ورسره ژوند وکړي.
پګوردونکو راځي چې اوس په مشخص ډول د نابرابرۍ څو اړخونه وګورو چې کډوال ورسره مخامخ کیږي. لومړی، اقتصادي نابرابرۍ. ډېری کډوال حتی د مهارتونو لرلو سره سره هغه دندې ترلاسه کوي چې ټیټ مزد لري او امنیت یې هم کم دی. دوهم، تعلیمي نابرابرۍ. د کیپر لرونکو ښوونځیو یا پوهنتونونو ته لاسرسی تل برابر نه دی. هغه ماشومان چې د مقصد ژبه یا تعلیمي نظام نه پیژني اکثره د پاتې کېدا په حس لویږي. دریم، روغتیایي نابرابرۍ. د ډاکټرانو لرل او د نه لرلو ترمنځ واټن تل یوازې یو شمیر نه دی، ځینې وخت د یو عمر توپیر دی. څلورم، د کار بازار نابرابرۍ. تعلیمي اسناد ممکن ونه منل شي او د مسلکي پرمختګ فرصتونه په اسانۍ سره کډوال ته نه ورکول کیږي. پنځمه، کلتوري او ټولنیزه نابرابرۍ. درنې کتنې، لیبلونه او ځینې وخت هغه خبرې چې په جمع کې ویل کیږي او د روح پر مخ د خراش په څیر پاتې کیږي. شپږمه، رواني نابرابرۍ. کله چې کډوال ځان له نورو سره پرتله کوي او ویني چې د هڅو سره سره لا هم لوی وطن شته، دا وطن په ذهن کې یو لوړ دیوال جوړوي. کلکشن هم وګرځو، وینو چې د کډوالۍ پدیده د بشري تاریخ لپاره نوې نه ده. له زرګونو کلونو راهیسې انسانان د اقلیمي بدلونونو، د سرچینو د کمښت، جګړو یا د غوره ژوند په لټه کې له یو ځای څخه بل ځای ته کډه کړې ده. له قبیلوي کډوالیو په پراخه دښتو کې نیولي تر لویو ښاري جاباجایو پورې، د صنعتي انقلاب په دوره کې تل د حرکت او بدلون جریان د ټولنو د جوړښت سبب شوی دی. خو د کډوالۍ شکل او معنا په وروستیو دوو په درو په ځانګړې توګه له شلمې پیړۍ وروسته بدل شوی دی. په تیر کې کډوال معمولا نوې ټولنې ته ننوتل او په دودیزو چوکاټونو کې جذبېدل. که هم بیا هم د بیباوری او ځینې وخت دښمنۍ سره مخامخ کیدل، خو نن ورځ کډوالۍ اکثرا د ملي سرحدونو، قانوني هویتونو او پیچلو اداري مکانیزمونو سره تړلې ده. اوس کډوال نه یوازې د نوې جغرافیا سره بلکې د هغو قانوني اقتصادي جوړښتونو سره هم مخ دي چې ځینې وخت نابرابری بیا تولیدوي. دا یعنی تعلیمي نظامونه، د کار بازار او حتی د روغتیا سیستمونه په داسې ډول جوړ شوي چې ځینې ډلې په غوره موقعیت او تورې په ټیټ موقعیت کې ځای پر ځای کیږي. کله چې نن ورځ کډوال یو نوي هیواد یا ښار ته ننوځي، د هغوی پیشداوریو او قضاوتونو له میراث سره مخامخ کیږي چې په سلګونو کلونه د قدرت په اړیکو، استعمار یا اقتصادي سیالیو کې ریښې لري. په بل عبارت، معاصرې نابرابرۍ یوازې د یوې پیښې یا لنډمهاله پالیسۍ محصول نه دی، دا د یوې تاریخي زنځیر حلقې دي چې هغه زنځیر چې ځینې وخت د سرحدونو د لومړنیو کرښو د سرچینو د ویش سره پیل شو او تر نن ورځې پورې د کډوالۍ، قوانینو، نظارتي ټکنالوژۍ او ټولنیزو بنسټونو په بڼه دوام لري.
خوږو دوستانو، د دغې لارې په پای کې باید ومنو چې کډوالۍ یوازې په نقشې کې یو ځای څخه بل ځای ته تلل نه دي، دا یو څو اړخیزه سفر دی، داسې سفر چې پکې سرحدونه یوازې جغرافیایي کرښې نه دي، بلکې ذهني، کلتوري او حتی احساساتي سرحدونه دي. کډوال نه یوازې د خپلو توکو بار پر اوږو وړي، بلکې خپلې خاطرې، ژبه او دودونه هم له ځان سره وړي. خدا سفر تل په هوارې لارې نه تیریږي، د هغو پلونو تر څنګ چې جوړیږي دیوالونه هم راپورته کیږي. د زده کړې او کار نوي فرصتونه ځینې وخت د پټو یا څرګندو توپیرونو سره مل وي. په یوه اړخ کې د هغو انسانانو مهرباني ده چې د مرستې لاس اوږدوي، او په بل اړخ کې هغه قضاوتونه دي چې یوازې د لهجې یا د پوستکي د رنګ پر اساس جوړیږي. د کډوالۍ تجربه له دوو نړیو سره مخامخېدل دي، یوه داسې نړۍ چې شاته مو پرېښودلې او هغه نړۍ چې پکې د نوي مقام په لټه یې. دا ځای په ځای کول ستا هویت بډایوي او ستا د لید افق پراخولی شي. که ټولنیز او ذهني جوړښتونه د کوربه ټولنې تنفس او ودې ته اجازت ورکړي، نو زمون کتنه کډوالۍ ته باید له احصایو او راپورونو ور اخوا وي. موږ باید انساني کیسو ته پام وکړو، هغو ګامونو ته چې پر پلونو اخیستل کیږي، او هغه غږ ته چې د هر دیوال تر شا خاموش شوی دی. یوازې کله چې دا غږونه واورېدل شي، نو موږ کولی شو له دیوالونو تیر شو او هغه پلونه جوړ کړو چې نه یوازې دوه ځایونه بلکې دوه زړونه او دوه نړۍ سره نښلوي. رحمت یار لا هم هلته ولاړ دی، د پل سیوری لاندې، او دواړو خواو ته ګوري.
ګرانو اوریدونکو، دعوه د نابرابرۍ او کډوالۍ نننۍ کیسه هیله لرم دا کیسه او دا کتنه مرسته کړې چې دیوالونه ووینو، پلونه جوړ کړو. تر بل پروګرامه د ځان او خپلو خوبونو خیال وساتئ.
خاد او آباد اوسئ.
کلا
راشا
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم اوردونکو او د هر کل راشه د ګل بړ خستا ګلانو په خپل درنه حضور کې زما جمیل بنگش او زما د محترم همکارې
فاطمی
لمینه او اخلاص ډک ګډي ګډي سلامونه ومنه هيله چې روغ جوړ د خوشاله په جامو پټ خپل پروګرام او دو ته به ناست یا ان شاء الله چې لا متعال خدای د تاسو سلامتیه او روغتیا هيله لرو.
لا تهران رادیو هر کله راشه اوری. لا تهران رادیو هر کله راشه پروگرام اوری. په دغه پروگرام کې خپل شعرونه، نظرونه، کرکتنی او مطلبونه شاملولای شي. په خپل لیک، په خپل غږ هر کله راشه ستاسو پروگرام، ستاسو غږ، ستاسو نظر، هر کله راشه. ډیر مننه جمیل صاحب. زه هم په خپل وار قدرمنو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم او په هر کله راشه پروګرام کې د شاملې لپاره د واتس اپ د ګروپ نمبر ورته هم اعلانوم. نو قدرمنو اوریدونکو د غشمیره در سره ولیکي: 00 91 1 9 6 9 4 5 3 5. همداشان پښتو nahanivi@yahoo.com زموږ د ایمیل یعنی برېښنالیک پته ده، او تاسو په دغه پته خپلې لیکنې او غږیز پیغامونه موږ ته راستولی شئ. radio.ir/ps او parstoday.ir/ps زموږ ویب پانه سایتونه دي چې تاسو پکې بیلابیل خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکه او همداشان ادبي، کلتوري او دینی مطالب هم لوستلی شئ او هم کتلی او اوریدلی شئ. نو ګرانو اوریدونکو، دلته به یوه نغمه اورو او بیرته به راګرځو ستاسو حضور ته.
پروگرام کې درته یو ځلی بیا تو د هرکلی کوو، او میرمن فاطمی که خوښه مو خپل پروگرام پیلوو. د محترم قدرمن ډاکټر ذبیح الله اقبال ورو رالیږلی په دغو خپلو خبرو سره کاژي په انسان کې د ګناه لارې چارې بیا وایي چې لومړی غریزه په انسان کې غریزه شته چې په افراط او تفریط یې اخته کوي، نو باید د کابو کېدو، تعدیل او انډول لارې چارې وپیژنو. حضرت امام علی علیه السلام فرمایي: الله تعالی پرختي په عقل ځانګړي کړي او په تکوینی توګه په عقل پسې زی، زناور یې په شهوت او غصه ځانګړي کړي او په تکوینی توګه خپل حیواني غریزه پوره کوي. بیا خو انسان ته د هر څه په ورکول سره عقل، غصه او شهوت شرافت وبخښي. کچیر انسان د عقل پیروي وکړي، مقام به له پرختو چتی او په شهوت او غصه پسې شنو، بیا مېرون فاطمی لزنور به هم ټیټ وي. وای چې کوم کسان چې له حیواني غریزو پیروي کوي، قران په حق لبیا وای او په حقیقت کې موږ ډیر پیریان او انسانان دوزخ ته پیدا کړي، ځکه چې زړونه عقلونه لري خو فکر پرې نه کوي او نه ویږي، او سترګې لري خو څه پرې نه ویني، او غوږونه لري خو څه پرې نه اوري. د څارویو په شان دي، بلکې تر دې بیا بلارې دي. هو دیو پورا نه خبره دي، ځکه چې د خیون هر ډول امکانات یې درلودل خو بیا یې هم ځان خنک او ځان پر مخ بونتل. بیا وایي چې غریزي ځواکونه د اخلاقو عالمان وایي د ګناهانو جرړې او انګیزې له درې ځواکونو سرچینه اخلي: لومړی شهویه ځواک، دویم غزبیه ځواک، او دریم بیا وهمیه ځواک. نو شهویه ځواک په ارتباط بیا وایي چې په نفسانی خوندونو کې انسان د افراط لوري ته کاږي، چې پایله بیا په فحشا او بدیو کې ډوبېدل دي. غزبیه ځواک په اړه میرمن فاطمی بیا وایي چې انسان تیره، سرکشه او ظلم ته اړ باسي. او وهمیه ځواک په ارتباط هم بیا وایي چې په انسان کې د ځان منمه او کبر روحیه را ژوندۍ کوي، او په دې لاره کې پر سترګو بیا ګناهونه کاکړوي. نو ډېر جالب
واقعا. ډېر مننه محترم ډاکټر صاحب ذبیح الله اقبال. پرشتیا کچیر انسان ښه اخلاق،
ادب ولری لمونز عبادت وکری نو خدای پاک ته نږدې کیږي، او که غیر اخلاقی او پست کارونه تر سره کړي نو لزناورو څخه هم پست او ټیټیږي.
بالکل همداسې
ده. دغه یو بل مطلب جمیل صاحب چې د پاکستان د پښتنو د یو ستر شخصیت او شاعر اجمل خټک په اکلدی زموږ یو ګران ورور د پاکستان له خیبر پښتونخوا را لېږلې، خو نوم یې نه دی ښودلی او یوازې موبایل ټلیفون شمیره یې
انشاءالله چې بل لیک را لیږي میرون فاطمی بیا لیک
انشاءالله وایي چې د مسلسل جهد و جهد مجسم صورت
اجمل خټک یادی
و بعد وایي چې د پاکستان د خیبر پښتونخوا صوبې د اکوړه خټک سیمې د حکمت خان په کور کې زیږیدلی اجمل د زیږون نن 100 کاله پوره شو. په غریبه او خواري کشه کورنۍ کې زیږیدلی و او اجمل یو نړیوال شخصیت څنګه جوړ شو؟ همدغه په خپل مسلسل جد و جهد او دوامدار مبارزه اتم صنف کې چې کامیاب شو نو د کلي د ماشومانو سکول یعنی مکتب یعنی ښوونځي استاد شو. چې لسم پاس کړو نو په راډیو کې د متن د لیکنو یا د لیکونکي په حیث ملازم شو. دغه دوران کې د منشی فاضل او ادیب فاضل سندونه هم واخیستل. په 1953 کال کې پښتون لیک جوړ کړ. نو
پښتون لیک یاد یې کنه یو تنظیم
دی. تنظیم دی پښتون لیک. نو په اورومبی ځل ونیول شو او په لپسې د قیدو بند سره مخامخ پاتې شو. خو په قید کې هم ولوله
او انګیزه یې نظمونه لیکلو.
تر دې چې د فارسی او پښتو ادبیاتو د ماستر امتحانونه یې د سیاسي قید دوران کې پاس کړل او بیا یې خپل شاهکار رپورټاج دا زه پاگلوم هم ولیکلو. په 1955 کال کې د اردو ژبې د ورسپانې انجام مدیر شو. نو په اردو کې اداري کلمونه او نورې لیکنې کولای چې په 1955 کال کې بانګ حرم ورسپانې ته راغلو. نو د کچکول په نوم د کالمونو هغه لړۍ یې دوامداره کړه کومه چې په همدغه نوم د پښتو ستر شاعر حمزه بابا نه پاتې شوې وه.
ښه، ډېره ډېره مننه کوو ګران وروره د اجمل خټک صاحب د ژوند په هکله مطلب په لنډ ډول درته خپور کړه او هیله کوو چې په راتلونکي کې خپل نوم ضرور ته انشاءالله اعلان یې. میرمن فاطمی دغه ښکلي شعرونه چې شاعر یې مشفق صمیم ورور دی زموږ یو قدرمن اوریدونکي محمد امین د پاکستان د پېښور ښار له شعبې بازار رالیږلې دی او کاږي کله کله په ما دومره مهربان شي، کله کله مستا غم پریک دی او لاړ شي، کله کله اسرائیل دنیا ته راشي مونږ ته هر وخت ویر ماتم پریک دی او لاړ شي، کله کله ستا یادونه ملمان شي په گریوان رته شبنم پریک دی او لاړ شي. انسان چرتا وفا چرتا توبا باسا، کله کله می سنم پریک دی او لاړ شي، کله کله الهام هم به ننګی وکړي قسم دې وخت نا وخت می قلم پریک دی او لاړ شي. وا مشفقه په هیچا تکیا و نکړي، وا مشفقه په هیچا تکیا و نکړي، وا ورځ بده روح هم پریک دی او لاړ شي.
او ډیر ډیر مننه محمد امین او وروره چې د خپل شعرونه لموس شعر
محتوا نه ډک شعرونه مې
فاطمه واقعا شریک کړی دی. نو دلته پام دم دغه ش شعر ته یو نغمه به
وړاندې کوم. اتمن دا کار کو
قدرمن اوریدونکو ستاسو له حضور نه هر کله کو په دغه هر کله راشه پروګرام کې جمیل صاحب زو د قدرمن اوریدونکو محمد طارق صاحب چې د پاکستان د خیبر پښتونخوا صوبې لټل سیمه را لېږلې دي موږ ته یو شعر او موږ هم وایو قدرمن اوریدونکو ته وایي چې ما چغه کړه په شار کې ټول کانه وو په ظاهر ګرځېدل خو ټول ویده وو. دا شار یا دا خار عجیبه خار وو، زه حیران یم وژل شویو ته یې دعا کړه خپل مړه وه. واقعا دلته خپله په قاضي باندې دعوې بې د دې خار ټوله ساتونکي خپله غله وو، نه غیرت او نه هم خوند وو پکې پاتې، خو د رنګارنګ ښکارېدل چی پښتانه وو
ډېر جالب شعر وو حقیقتاً چې مونږ د خپل ملبته شعر کې ویلي چې دا خار عجیبه خار وو زه حیران یم نو مونږ هم د ښایسته شعر حقیقتاً چې حیران کو ډېر جالب مطالب وو پکې اور ډېره ډېره مننه د خپل ګران قدردان ورور چې مونږ سره دا مطلب شریک کړی وو وایي چې البته مرون فاطمی مطلبونه شته دي نورم شته را سره خو بیا را سره بیا وخت را سره کمیږي کله نور مطالب وایو نو څه خیال دی لاړ نه شو داسې د غږیزو پیغامونو
ته ملګرو
خدا بیا که تاسو خوښوي وایو چې لاړ شو نو زو بیا ډایرکټ چرته نظام الدین کاکړ صاحب ته چې د غږیز پیغام مونږ سره شریک کړی دی
السلام علیکم السلام علیکم د جنوبی پښتونخوا پښین برشور څخه نظام الدین کاکړیم د ډېر وخت پس بیا د ارکل راشه پروګرام ته په خپل اواز کې یو فزړه پوری شعر وړاندې کوم اله لرم چې تاسو د خوشی وړ وګرځي او ټول همکاران او ردونکو ته ډېر ډېر سلامونه او اله مو داغه د شروع جوړ او خوشاله بیاس بالکل خاص په کوټه کې هم الله ته ډېر سرکړ کې چند دي دلته زموږ افغاني ورونه چې کم دي هغه هم ډېر بخي چلچلن نور سره بد دي نورا بس د شعر په خوا د خپل ضمیر د خپل ضمیر سره شر نو په کار کړی مې دی د خپل زمیر سره شر نو پکار کړی می دی په جن خلګو باور نو پکار کړی می دی تخپل زمیر سره شر نو پکار کړی می دی په جن خلګو باور نو پکار کړی می دی گزار د خپل زړه په سر نو پکار کړی می دی گزار د خپل زړه په سر نو پکار کړی می دی تا سره جنگ د نظر نو پکار کړی می دی مال ماتم د دې وطن په بربادی او پکار مال ماتم د دې وطن په بربادی او پکار مال د سر اختر نو پکار کھڑے می دے مال ماتم د دې وطن په بربادی او پکار مال د سر اختر نو پکار کھڑے می دے ستا د دروغ په وادو تیر وتل نو پکار ستا انتظار ما زیګر نو په کار کړی می دی دل تک شي ارس پر لای د جنگ د اور جامې کړی دی دل ته د سرو ګلونو کر نو په کار کړی می دی دل ته د سرو ګلونو کر نو په کار کړی می دی وش پر یاد کوم بد بکوم زکتا ته وش پر یاد کوم بد بکوم زکتا ته زګر درد پر هر نو پکار کړي می دی مال پکار او چې می سوچ د خپل واقعي کړي وي مال پکار او چې می سوچ د خپل واقعي کړي وي مال د خپل سر خطر نو پکار کړي می دی مال د خپل سر خطر نو پکار کړي می دی دومره به وایم چې ځان لمی دوکا ور کړي دومره به وایم چې ځان لمی دوکا ور کړي باور پتا دومره زر نو پکار کړي می دی باور پتا دومره زر نو پکار کړي می دی د جنگ خبرې می لوهار په غزل کې ځای کړي د جنگ خبرې می لوهار په غزل کې ځای کړي زور که د گل په ډنډر نو پکار کړي می دی شیر د فضل رحیم لوهار صاحب هله د چراته نشر کړي
ډیر ډیر مننه محترم ورور نظام الدین کاکړ صاحب چې د غږیز پیغام دی را شریک کړی وو مننه کوو او ان شاء الله تعالی همیشه دا کارونه وکړي
ان شاء الله
غږیز پیغامونه شعرونه مطالب او هر څه تاسو په نظر شرازي مشتم راولې کې
چې نظام الدین سه زمون زور یار دی
واقعا او د کلونو کلونو زمو سره کاری هغه وخت چې محبت صاحب دلته وو او
الله دې خوشاله ساتي
ان شاء الله تعالی ان شاء الله جمیل صاحب د بل غږیز پیغام زموږ ګران اوریدونکو ډاکټر محمد رحیم صاحب د ایران لاقوم خار رالی جلی او دغه پیغام کستا سخوا خوی پا گرد سر و
اتمن
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د خاتم المرسلین حبیب الہ العالمین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیکمرغ زوڑا د دنیا ټول مسلمانانو ته خصوصا د هر کله راشه ګروپ ملګرو ته مبارکي ویم. درود وی او سلام وی په جمال د محمد، درود وی او سلام وی په جمال د محمد، صلات او برکات وی هم په آل د محمد. نشته په الفاظو کې وړتیا د ستایش ته، نه زه به څنګه بیان کړم کمال د محمد. کلمر دی که سپوږمۍ ده او کدا همه افلاک، پیدا دی کائنات ټول په اقبال د محمد. خائص که د دنیا وی کوي حوری د جنت، شکل برابر د یو وصال د محمد. زر قوله د طبیب او زر خبرې د سینسدان، هیڅ کله وړاندې نشي په یو قال د محمد. اخلاق او د رفتار او د کردار داسې بیلګه ده، نه تیر دی نه براشي بل مثال د محمد. او رحیم اطاعت یې محبت سره لازم دی، له خدای غواړه عمل ته په اقوال د محمد. صلی الله علیه و آله و سلم. ډیر ډیر مننه.
ډیر ډیر مننه خپل ګران قدردان ډاکټر محمد دار رحیم صاحب د دې خولي پیغام. رحیم صاحب خو یو لوی او ښه شاعر دی او موږ سره اکثر په دې پروګرام کې ملګرتیا کوي. د ملګرتیا نه صرف د خپل ډاکټر رحیم صاحب بلکې د ټولو ادار کله راشه د ګلمن خيسته ګلانو یو دنیا مننه کوم چې موږ سره په دغه پروګرام کې شرکت کوي. موږ پیوګو چلتا کومه بیخ بنا ده، مقصد په افغانستان کې د انټرنیټ دومره خانه ده، خو بیا مېرمن فاطمی دی موږ سره واتس اپ لارې ملګرتیا کوي، نور پروګرامونو او کومې شبکې اجتماعي دي او مختلفې ټولنیزې شبکې غول لارې ملګرتیا کوي. د خپل یارانو ډیر ډیر حقیقتن چې مننه کوو. او مېرمن فاطمی کاش کې سره وخت خو وخت نشته، که خوخه دی لخپل دوستان او عزیزان او یارانو به همدلته اجازه وګورم.
هم د خدای په امان. تلپات
محترم اردوونکو، لکه څرنګه چې تاسو ته پته ده، مونږ د تلپاتې وږمې په پروګرام کې د حضرت آیت الله العظما سید علي خامنئي د ویناو په مټ په مختلفو معرفي او تفسیري موضوعګانو خبرې کوو. آیت الله خامنئي د دغه ټولګې په شپږمه برخه کې د قارون د مال غونډولو او پیسې پالنې مسلې ته په اشاره سره ټول خلک له دغه غندل صفته یعنی منکی د هغه وینا ته ستاسو پام راګرځو. د بنی اسرائیلو د قلاو په حق له آیت کې چې یو شمېر کسانو قارون ته سپارښتنه کوله او ویلې قارون ته به دا نه ویل چې هر څه لري یا نه لري، یعنی ټول مال دولت دی له ځانه لیرې کړه، بلکې ویل به هغه څه چې لري وسیله وګرځوه. دنیا مال او پیسہ یوه وسیله ده، لوړو انساني او بشري مرتبو ته د رسیدو وسیله.
مانوی مقامات ته د رسیدلو وسیله د یو وسیله ګرځیدل شي. تاسو په دې پیسو سره دنیا آبادولی شي، د انسانانو ژوند ژغورلی شي، توکمیز توپیر لري کولی شي، بېوزلان او کمزوري خلق له فقر او ضعف راویستل شي. لومړی خو دا چې هغه څه چې ستا په لاس کې دي اتاق الله دي، یعنی خدای درکړی دي. دوهمه دا چې لار یې دا ده چې دا د خدای په لاره کې ولګی، خو داسې هم نه ده چې ته ځان ته هیڅ برخه او مال پرې نږدې، ته هم برخه لرې، له خپلې برخې هم استفاده وکړه. و احسن کما احسن الله الیک، خو لکه چې خدای تا ته مال درکړي ته هم له نورو سره مرسته وکړه. ګورې دا د ژوند اصول دی چې اسلام یې زموږ لپاره ټاکي، دا هغه څه په پوټه چې په خپله هغه بې عقله فکر کاوه. هغه پیسه داره او بې عقله قارون به ویل انما او تایته علی علم، دا خو ما په خپله او په خپله پوهه ګټلې دي. حال دا چې داسې نه ده، خدای تعالی وسایل برابر کړي وو، هغه هم د دغو وسایلو په مټ لاسته راوړ. پر دې اساس په قرآن کې ځینې آیتونه داسې دي چې او دغه ډول آیتونه زیات دي چې د ژوند قاعدې او طریقې ټاکي.